سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل با په لنډو خبرونو باندې وکړو ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شیبې تجربه کوي دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې په جنیوا کې وکړې دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یوناما د مشر په توګه د اغلی لاینز دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی د دیبرا لاینز د ماموریت د پای ته رسیدو په باب تفصیلي اعلامیه ملګرو ملتونو خبره کړې چې په یو برخه کې د هغې په اوله راغلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او ترې ځي د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ته په یو ټلیفوني خبرو کې وویل امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهمات او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې کوي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پرون په بروسل کې ویلي و لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي د اوکراین په ارتباط بلدا چې د اروپا ځینې مشران په کیف کې دي او هلته د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی سره کتلی دي د فرانسې جرمني ایټالیا او رومانیا مشرانو له زیلینسکی سره په خبرو کې اوکراین ته د موسکو د تیری په مقابل کې د اروپا د یووالي او ملاتړ ډاډ ورکړی د اروپایي هیوادونو دا مشران داسې وخت کیف ته تللي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی دی اوکراین پر فرانسې جرمني او تریوي اندازې ایټالیا باندې نیوکه کړې چې د کیف په ملاتړ کې بې پروایي کړې او دا چې د وسلو په رسولو کې سستي کوي د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه ولس هرات اسمان مریض د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 24 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 22 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 25 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 څلوېخت او ټټش پګويشت
لاند خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته د هوا د حالات اټکل اورید اوس به راشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز دوه کلن ماموریت پای ته ورسید هغې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په بیانیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای په دې تړاو هم ریپورت درته خبرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې سخت اندېښنه ښودلې
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي
له هند له شاوخوا درې څلوېښتو تازه فارغ شو افغان ځوانان او افسران سره به څه کیږي د طالبانو د کورونې چارو وزارت وایي
د موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي
او نغمه خاپیرې چې د افغانستان یو مشهوره سندرغاړې ده له سندرغاړو او هنرمندانو غواړي چې اجازه ورنکړي غوږونې ټپ شي
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده دي چې په بهر کې اوسېږي شرایط ورته آماده دي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز چې په افغانستان کې دوکلن ماموریت پای ته رسیدلې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو لګکې ته پکې ونده ورنکړل شي دوام نشي کولای. هغه لاینز چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یې د خبرو متن خبر کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او تریزي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخی هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې لزده کړو بي برخې کړل شوي دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن د بورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودي په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلې لاینز د سرګندونو په اړه تازه سند ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان وسنۍ نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شي به تجربه کوي. دغه څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلې د بشري حقوقو شورا په 50 مغونډه کې بیګا په جنیوا کې کړي. دی ویلي په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د بندیدو له کبله 1 میلیون او 1 لک نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې پرون چهارشنبه دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې و د طالبانو وروستي اقدامات د خځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear. What we are witnessing
اجازه راکړي واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی ته ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدماتو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نو مولې چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د 13 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمز ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختریځې او تاریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړې دي. خځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې خځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوریت نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر تازه اندېښنو تبصره نه ده کړې خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړې او ویلي دي خزو ته د اسلامي شریعت پر اړه کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د خځو اړوند حقوقي تګلارې د دینی ارزښتونو یو برخه او افغاني دودونه ګڼي او لنړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده 13 میاشت د خځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل ک اړتیا نه وي خځې د لکورا نه راوځي. د طالبانو د بیا وکمنه دوه دادې لاس میاشتې ووته خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې جنې لشبګم ټولګي پورته زده کړو څخه به برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د خونځیو د بندیدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل د کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه به برخې کړې دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په ځمکه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه
آزادی رادیو ته غواګیست د هند له پوزي اکاډمي اي ام اي نه د یو شمیر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورونی چارو وزارت د دوی څخه غوښتي چې خپل یواد تستانه او په دغه یواد په ساتنه کې مرسته وکړي. تر دې مخکې بیا داسې راپورونه وو چې د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجي په اړه اندېښنې دي، خو طالبانو دغه اندېښنې رد کړې وي. روانه اونۍ د هند له آی ایم ای نظامي پانتونه 43 افغان پوځیان فارغ شول. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزن او شکنجه راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد تستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي. لاس په کار شي، دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلی ټکور دغه پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونې وړ ده چې روانونه د هند له آی ای ایم اکاډمي څخه 43 افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوریت نظام لخوا لیکل شوی ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپل ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د منځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی آی ایم ای څخه د 43 افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسنی لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ځوان کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بدن په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نسو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه دغه سیاسي غوښتنې کې دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو لولوري د پخواني نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. اندا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نا وخت د پخواني نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې خبرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوریت نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیدل چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو سره وپاشل شول. یو شمیر له افغانستان نه بهر ولاړل، او یو شمېر هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې په همدغه راپور غاڼو کسانو کمنټونه هم کړی. لاغې ډلې ظهور احمد په نوم یو چالي کلی باید رانشي. سباون سهراوی لیکلی افغانان د خپل هیواد خدمت او ساتنې ته ژمن دي، د هیواد پر افغان حق لري، په ځانګړې توګه په نو فارغ شو باندې. خالد قریشی لیکلی ترڅو چې طالبان ملي بیرغ په رسمیت ونه پیژني باید را نشي. ډاکټر حمید وردک لیکلی کو غواړي او نه غواړي همدا مو وطن دی، او باید چاره نشته، باید خپل وطن ته راشي. ثواب شینواری په نوم چا لیکلی ل ځان سره به ظلم وکړي چې راشي، په طالبانو اعتبار نه دی پکار. وطن میر پښتون لیکلی باید ضمانت وشي به لدی رانشي کنه داسي ټول افغانستان سرباز کړي وي هغه نه غواړي چې دلته راشي او سیلاب خوستی لیکلی الله دې په خیر راولي ګل زمان هم لیکلی باید رسمي ضمانت ترې واخیستل شي او په کوم ځای کې په قطر یا افغانستان ته راشي او اکرم خان لیکلی ډیره ښه پر ځای پریکړه غوښتنه ده باید په ډاډه زړه راشي همدارنګه اکبر منصف لیکلی هیڅ باید تک کوخه خونه کړی د طالب سره وخت نه تیریږي اوس به هم د کابل د نامنې رپورت د تخپور کو د کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړي چې په دې ښار کې ورسره بلې شو کې او غلاوې زیاتې شوې خو د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه کچه صفر ته راښکته شي خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کېدو ته نه پرېږدي جزئیات په دغه رپورت کې
د پلازمین کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام نا وخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي
د کابل په خار کې د ماخام ځان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام ځان نروسته په کوڅو کې دومره شوې چې رواني اغلاګانې کیږي چې د جفاو دواره شروع دي چې بونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پیږي موبایل د سړی
د وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدلې او نور د ماخام لازان سره سم کوړتزي عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک با د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول د کابل خار د کوټه سنگي سیمې یو وسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي هم ورته ادا کوي وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړی چې لګ تر لګه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولای نو موړی ازادي رادیو ته وایي لوی ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولای شي ویخته او ګیره وګډه کړي او له همدې کار په ګټه په کابل خار کې وسله وګرځوي
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې اوس کې څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښتې یې پریښې وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی په دې ورسته یو کې پټول نيزو رسنۍ او په ځنګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي د دې وزارت وایي عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کول ته نه پریږدي
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېر ښکته شوې ده همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټه شي د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي
خغل ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سلنول لس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته رسیدنه وشي کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم لجنۍ پیښو غلاو خالی نه و نږدې هر ورځ به د کابل په یو سیمه کې د شوکي او ډاکي څو بیلابیلې پیښې رامنځته کېدې خو د طالبانو پر اتک د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې اوس خلک وایي اوسنۍ حالاتو ته په کتو د غلاو او جنۍ پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم اوس به هم د هغو افغان سندرغاړو اندېښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی له هغې ډلې نغمه ښاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپل وسی پوری د موسیقي لپاره کار وکړي او پرینګ دي چې د افغان موسیقي غږ خاموش کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ د لاس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یو رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتي ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې لمنځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل لدغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مسايده د غوړی چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مسايده دي چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، وسنۍ محدودیت چور باندې لګیدلې تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان لاري شونی لارس خد موسیقي دی ودی لپاره هلی ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقي همیشه جاودان خاط بود.
د موسیقي پاک او انساني لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کده سبب روښنايي وي.
هر دا روښنايي خواهد بود.
مومینا یا فیروزا یا مرغل را ده سبکم چاده سده مرا
ده. ده طالبانو لواکمانی سخه وروسته پر طولنی زورسانه یکی چودا سی ویدوگانی خپری شوی چه پکیلی دل که دل یو شمیر کسان چه شخصی جامعه پغاره دی ده موسیقی آلی ماتوی او سوزویه. حدس مو وکړه د نغمه د غوښتنې پاړه دی غو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرې خودلو ته اړ شوی دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مودې رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوه په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ ده. د پانتون چارواکي وایي چې د تدریسي روختون شته اړتیاو تر رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپل مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
سرالدی چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایی خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملی زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روختون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روختون یوې نوې ودانۍ د بیړنیو واقعاتو خونې، امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویه آزادۍ راډیو ته وویل
د شپخانې لوی تعمیر ته ضرورت لرو. کوشش مند ده چې تپ پنځه او شپخانه دوړه په یوځي وسیږي ترڅو موږ محصلین هم وکول شي بنګدې توګه خپل عملی زده کړې سرته ورسی. په دویم قدم کې مو ایمرجنسی خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې ترڅنګ د کوم تشکیل چې دا کام د اوس هم خو بیا هم کوشش مند ده چې تشکیل ډیر کو.
د شیخزاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورولوژي او نیورو سرجري او همدارنګه یورولوژي صدری جراحي دا ټول مریضان ته کیږي. همدارنګه بني صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلونی یو وخت پوزیستونی ناروغي همدارنګه استرګی ناروغي عقلی عصبی ناروغي او همدارنګه جلدی پستکی ناروغي تدوی کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجې او درملنې خوښ دي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا ښه والی راشي.
مو نوم رسل خیر دا شفقدار ډیره په وارد شفقدار دی ډیر ښه ډاکټران دي ښه کار کوي مو سي ښه خدمات وکړلو.
زه قربان الله به هیڅ ستونزه نشته. مثال وایو چې مثال دلته دوه ایمیل لګي اب تاسو مونږ خپل درګو چې کومه نوي اب تاسو لیکو چې بزور نه وي ته مونږ ډیره مننه.
لدې مخکې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون فعال شي د طب پوهنځي محصلانو ته مهمه ستونزه دا وه چې د عملي زده کړو لپاره یې امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي محصل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلی دی. موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمن کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکې ډېر اسانتیا رامنځته کړي.
د دې پوهنځي یو بل محصل عبیدالله زکی وایي له دوی د مخکې دورې محصلان د ستاج په دوره کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دوه غورونه چې موږ مخکې فارغ وو دوی د ستاج دورې ته چې کله داخل شولو نو د ستاج په دورې کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ وو. خوشبختانه موږ د دې نیک اقدام نه چې موږ په هغه د دوره کې موږ ته فعال شو شفخانه ډېر زیات ویار کو.
د خوش شیخ زاید پانتون چارواکی وایي د لوړ زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیايي پرسونل معاشونه د سره سلیب نړیواله کمیټې پر غاړه اخیستې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1300 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم او واره اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
کټوازه د کټوازه په تماک سوالم د طالبان اورونه ته دا تماغه خبرې پرې نه مې وسو خلک ما ته ورو یو ورو جان چې تاسو کله ورو ورو جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپل باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورو جان خو رادیو غانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفون هم په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلک زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښای سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته ته نظر وای وسلام
ځوادینه ما دا تخاط دا د برکت او سوالي ما سلام دی او ټول او دنګ ته یې بعد سلام طالبانو مزه نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینانو او غری بانان رو سغران رو اتمان رو صاحب خود اتمان تو نصور شوائی لیکن دا خلق مرد نفا زور واشر تولئی صاحب دا زور کار اخیل صلاح پا زور اور اخفل یکن تا نصور کوای اخفل کن تا نصور کوای مرد نفا زور واشر تولئی دا بان چی پاکی دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
انتا کچھا کیش گردہ په ماټری کې په دغه ماټری کې لاندې غنمو ګونې دي سربېره د خشخاش ګونې دي په دغه ډول یې پاکستان کې چاپی د غنمو مخنیوي دی وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.